مشال ډیو پروانو پروانو کې د خپل کوربه اسلام الله مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ وستې. وخت د غرمې 2 بجې شوی. زیم ستاسو کوربه اسلام الله مومن اوریدونکو دا غړې د ځوانانو غږ خبرونه تازه انګړې دا نن پکې پرده خبرې کوي چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی د شورو پر خپل تازه ریپورت کې ویلي چې پاکستان د خپل تاریخ په اوږدو کې دا وخت تر ټولو زیات ځوانان لري. خو پوښتنه دا ده چې دې ځوانانو د څومره چیلنجونه او موکې دي. هم پر دې به نن خبرې کوو. خو لومړی ورځو بوروال کاکړ ته چې تاسو ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه د پاکستان وزیر اعظم وایي په ملکی به عام انتخابات پر خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. افغان ولسمشر پر حکومتي چارواکو ژغ کړی دی چې خبر اعلانو ته د معلوماتو ورکړه باوري کړي او په شام کې د کیمیاوي بریدونو معلومولو لپاره د وژل سوو مړي بیرته راایستل کیږي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پښتون ژغورنې غورځنګ ته یې خواست کړی دی چې دوی له یوې جرګې سره خبرې اترې وکړي. د خبره وزیر اعلی پرویز خټک د پنجشنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. د ویل
ما خو صرف یو جرګه جوړه ده، هغه جرګې ما اتحاد ریکویسټ کړی جرګې سره د زر نظر خبرې وکړي تاکہ چې دا کم مسله جوړه ده او چې کومې دې خبرې دي ډیمانډز دي چې هغه باندې مخکې قدم واغستې شي.
تر دې یو ورځ وړاندې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم خواهش څرګند کړی و چې په بنی ګالا کې دی د غورځنګ مشران ورسره وویني. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر مشال رادیو ته وویل چې له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي. خو د په وینا لومړی دی د دوی د ملګرو نیول کېده او د دوی خلاف پروپاګندې بند کړل سي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې نگران حکومت جوړېدل یو آئینی شرط دی او دا به د اپوزیشن تر سلام او شروع وروسته تشکیلېږي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی دا خبره د پنځشنبې په ورځ د پاکستان سرکاري ټلویزیون ته په مرکه کې کړې او ویلي دي چې پارلمان انتخابات به پر خپل وخت ترسره کیږي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر میر حاصل بزنجو هم د پنځشنبې په ورځ په کوټه کې خبري اعلان ته ویلي داسې کومه وجه ورته نه ښکاري چې انتخابات به وځنډېږي.
دوای هیڅ داسې وجه نشته چې انتخابات به نه کیږي. موږ خدای نه خواسته د جنگ لوري ته خو نه یو روان. په هیواد کې داسې بیړنۍ حالت هم نشته. زما په نظر انتخابات باید په هر صورت وشي.
بلخوا ټاکل شوی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری نن هم په کوټه کې یوې جلسې ته وینا وکړې. په پاکستان کې د واکمن حکومت د کار موده د مئی پر یو درشمه سر ته رسیږي او عام انتخابات به د روان کال په جولای کې وسی. جماعت اسلامی په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف له حکومت څخه د بیلیدو رسمي اعلان کړي. جماعت اسلامی په خیبر پښتونخوا کې له پاکستان تحریک انصاف سره په ائتلافي حکومت کې شامل غوندو. دا اعلان پرون د پېښور په وزیرالله هاوس کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال شوی. له جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله ویل چې له پاکستان تحریک انصاف سره سیاسي اتحاد ختموي. نوموړي ویل ګوندیا دا فیصله ځکه کړې چې تر نوې سیاسي اتحاد متحده سامل لاندې په نویو انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره تیاری کول غواړي. وزیر اعلی پرویز خټک خبري اعلان ته ویل د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات نه وو او ډیر شو وخت یې تیر کړی. عنایت الله ویل په بجټ او د وزیر اعلی خلاف د عدم اعتماد ووټ مخې ته د راتلو په صورت کې به د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ کوي. د پاکستان قومي اسمبلی د قائد اعظم پونتون د فزیکس څانګې نوم بدلولو قرارداد منظور کړی. پرون د مسلم لیگ نون غړي محمد صفدر لخوا قومي اسمبلی ته په وړاندې سوي قرارداد کې غوښتنه سوې وه چې د طبیعتو د څانګې نوم دی د ډاکټر عبدالسلام پر ځای په ابو الفتا عبدالرحمن منصور خزینی پاندی بدل کړل سي. د قرارداد له مخې فزیکس پو خزینی د طبیعتو په میدان کې ډیر کارونه کړی دي چې نور هیوادونو ترې هم فائدہ پورته کړي. په 2014 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د دې څانګې نوم د نوبل جایزې ګټونکي فزیکس پو ډاکټر عبدالسلام په نوم کړی و. افغان چارواکي وایي د مشکوکه وسلوالو هغه اوه کسیزه ډله یې نیولې چې په کابل کې یا د بریدونو پلان جوړ کړی و. د ملي امنیت عمومي ریاست تیر مازګر ویل د کسانو پر دولتي ودانیو او روغتونونو د بریدونو پلان درلود. رویټرز خبري اجانس وایي تورونو کسانو د پلټونو پر وخت منلې چې د کورنیو چارو وزارت پر زړې ودانۍ او د غازی امان الله خان په نوم یې د ملي امنیت پر روغتون د حملو تیاری کاوه. په هغه روغتون کې د افغان ملي ځواکونو د سرتیرو علاج کیږي. د ملي امنیت اداره وایي دې کسانو ته د ځانمرګو بریدونو دنده ورکړل شوې وه او یوه رابطه کار کابل ته استولی و. اژانس د ملي امنیت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی له خولې لیکلي چې دا مشکوک وسلوال د چمن په مدرسو کې روزل سوی و. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل سوی. افغان ولسمشر اشرف غنی والیانو او نورو چارواکو ته امر کړی چې خبریالانو او څیړونکو ته دې د معلوماتو ورکړه باوري کړي. د ولسمشر دفتر پرون ماښام په یو بیان کې ویلي چې اشرف غنی تیره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو امنیتي او نورو انتظامی چارواکو سره خبرې کولې او ټینګار یې وکړ چې د خبریالانو ګواښل جرم دی. بیان وایي ولسمشر غنی د انتخاباتو د شفافیت، د خلکو د ګډون او د فساد پر ضد د مبارزې په اړه هم وغږېد او زیاته کړه چې والیان باید د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په سژنیو ټاکنو کې مداخله ونه کړي. په افغانستان کې سږ کال په مني کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. رسنۍ خبر ورکوي چې د کیمیاوي وسلو څارونکي به په یو بې مثاله ګام پورته کولو سره د شام په دوما ښارګوټي کې تیره میاشت د مبینه کیمیاوي برید تصدیقولو په لړ کې د ځینو ښکار سویو کسانو مړې له قبرونو بیرته راوباسي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې مشر احمد اوزومڅو پرون فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د ادارې د حقایقو معلومولو مشن د اپریل پر 1 باندې د دمشق شمال شرقي سیمې ته د تللو اجازه تحصیلولو په سرو وار له مخه تر سلو زیات ماحولیتي نمونې ترلاسه کړې دي. ای اف پی خبري اژانس د دې خبر تصدیق کړی دی. د خبرونو پای او سم د موسم حال او د کرنسۍ وبې
اوس تا کرنسو بې د اسلام آباد سکای ایکسچینج د کرنسو د نرخونو له مخې یو امریکایي ډالر په 1.03 روپے اخستل کیږي او په 1.08 روپے باندې خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.02 روپے 25 پیسے او 1.04 روپے، یو یورو په 1.02 روپے 40 پیسے او 1.03 روپے 40 پیسے، یو سعودی ریال په 1.05 روپے او 1.08 روپے د متحده عرب امارات یو درهم په 2.55 روپے او 2.55 روپے او یو افغانۍ په 1.06 روپے او 1 روپے په 6.65 پیسے باندې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا له به په پېښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پېښور کې به د تودوخې درجه زیات نه زیات 2 او کم نه کم 1، په بنو کې به 15 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
جلو پنځه سوځول کیږي
دا بلیک ګروس باندې پریته
ما ته رېسټورنت د ایئر ایوارډ ملو
کو وایلي علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
د بشر د ځوانانو غږ خبرونه ته وګستې زم ستاسو قربا اسرائیل مومند اوریدونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبره کوو چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ڈی پی په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې پاکستان د خپل تاریخ په اوږدو کې دا وخت تر ټولو زیات ځوانان لري. نن له ځوانانو سره پر دې خبرې کوو چې دغه ځوانانو ته څومره چیلنجونه او موقع دي او هم دغه راز دا څومره با اختیار دي او د پاکستان په پرمختګ او شاتګ کې دا ځوانان څه رول لوبوي یا لوبولی شي. خدا چې دا پروګرام ستاسو لپاره دی نو تاسو هم اکثره د ټلیفون او سکایپ د لارې په پروګرام کې برخه اخیستی شي.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړئ د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړئ نشمیری لسان سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لارې هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
نمشال ډیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سي دغه موږ د ټلیفون شمیریا او سکایپ آی ډی دا د دې لارې تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستی شي. اوس راځو د پروګرام پر لور باندې. اوریدونکو د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ڈی پی د شورو پر ورځ خپل تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان د خپل تاریخ په اوږدو کې دا وخت تر ټولو زیات ځوانان لري. په دې کې جنکۍ او لکان دواړه شامل دي او دا وخت پاکستان په نړۍ کې یو له ځوانترینه هیوادونو دی. خو پوښتنه دا ده چې دې ځوانانو تا څومره چیلنجونه او موقع دي، دا څومره با اختیار دي او د پاکستان په پرمختګ او شاتګ کې دا ځوانان څه رول لوبوي یا لوبولی شي. پر همدې رپورټ او د دغه پښتون باندې بدنن په ځوانانو غږ خبرونه کې خبرې کوو. موږ سره بلمانه دي له اسلام آباد رازق فهیم صاحب چې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشري کوي. رازق فهیم صاحب ډېر ستړي مشي.
ډیره مننه. خیر اوسې؟ تاسو ښه یاست؟
بالکل، ستاسو دواګانې ډیره زیاته مننه. او همدارز له پېښور د پښتنو پیغلو په استازیتوب طاهره کلیم اهم مقصد د ټلیفون په کرخه ده. طاهره صاحب، تاسو هم ډیر ډېر مشي. نو اول به د یو ان ڈی پی دغه راپور واورو چې په دې کې نورې څه خبرې دي. اردوونکو تاسو ته هم راځو او دغه مېلمنو ته هم راځو، دوی سره خبرې کوو. خو لومبی دا راپور اورو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی د شورو پر ورځ خپل تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان د خپل تاریخ په اوږدو کې دا وخت تر ټولو زیات ځوانان لري. په دې کې جنکۍ او لکان دواړه شامل دي او دا وخت پاکستان په نړۍ کې یو له ځوانترینه هیوادونو دی. رپورټ وایي کله دې ځوانانو سره په سمه توګه چلند ونه شي نو پاکستان له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېدای شي. خو دا پر دې تکیه کوي چې دا هیواد په څه ډول د خپلو ځوانانو په معیاري تعلیم او روزګارونو او مثبت سرګرمیانو نو توجه ورکوي. رپورت وایي که ځوانان په مثبتو کارونو کې مصروفه او استعمال کړل شي نو پاکستان ته ډیره ګټه هم رسولی شي. خو پوښتنه دا ده چې دې ځوانانو ته څومره چیلنجونه او موقع دي، دا څومره به اختیار دي. وړمو ورځ په اسلام آباد کې د یاد رپورټ وړاندې کولو پر وخت پوهان وویل چې په پاکستان کې دا وخت تر ټولو زیات ښه ژوند د اسلام آباد د اوسیدونکو تر ټولو خراب د قبایلو دی. همداراز پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو کم په تعلیم خرچه کوي. رپورټ وایي چې دا وخت په پاکستان کې په سکولونو کې د داخلېدو سیوا کېدو شرح 0.92 ده او که په دې رفتار سره د داخلو سیوا کېدو شرح روانه وه نو د دې لپاره چې یو ماشوم هم له سکول بهر پاتې نه شي په دې به 6 کاله وخت لګي. په رپورټ کې راغلي چې هر کال په پاکستان کې 40,00,000 ځوانان د کار کولو جوګه کیږي. رپورټ وایي چې په پاکستان کې 90% ځوانان تفریحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، 45% انټرنیټ لري، 8% ریډیو او 40% بیا موبایل لري. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی لخوا د رپورټ وړاندې کولو پر وخت د پاکستان کورونو چارو وزیر احسان اقبال وویل ضروري ده چې ځوانان په هر کچه په فیصله سازۍ کې شامل کړل شي. اردوونکو د ځوانانو غږ خپرونه ته غوږ سي د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی دغه راپور تاسو واورېدو. هم پر دې راپور مونږ خبرې کوو. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې مونږ سره میلمانه دي له اسلام آباد رازق فهیم صاحب چې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر دی. همداراز له پېښور د پښتنو پیغلو په استازیتوب طاهره کلیم مونږ سره د ټلیفون په کرخه ده. لومبی تاسو سره ځم رازق فهیم صاحب، کړه دغه رپورټ مختلف برخې مونږ وڅېړو نو یوه لومبی خبره چې کومه په دغه رپورټ کې شوې ده نو هغه دا ده چې پاکستان کې پاکستان دا وخت د نړۍ له ځوانترینه هیوادونو دی. پاکستان د تاریخ په داسې اوږدو کې پاکستان دا وخت داسې دی چې تر ټولو زیات ځوانان په کې دي د نور وختونو پرتله. خو دې کې دا هم ویل شوي دي که پرس کړه دغه ځوانانو سره په سمه توګه چلند ونه شي نو پاکستان له ډېرو مشکلاتو سره مخ کولی شي. څه وایي تاسې؟
زما په خیال چې دا خبره خو له تیرو تقریبا 10 کلو 8 کلو څخه جوته شوې ده او په خصوصیت سره د پاکستان
کوم ډیموګرافیک دی په هغه باندې خبره په سرکاري سویا باندې هم او په غیر سرکاري سویا باندې هم کیږي. نو په خپل مال دی رپورت په دغه کې د فیډر نوې خبره نه کړه پیدا ده، خبره تقریبا منل شوې ده او په دې لحاظ باندې کومتونو په خپل خپل ځای باندې و دې ته ترتیبات هم نیولې دي. البته دا چې په دې وخت کې دا خبره درته راپرسره کیږي نو یو مثبت اړخ ستاسو کې دا اوسي 80% ځوانانو دا څرګنده کړې ده چې هغه په راتلونکي شمیرنه کې په پاکستان کې برخه اخلي. دا زما په خیال یو پرمختګ دی د هغه رپورټونو په نسبت کوم چې پخوا راغلي وو. او دا فکم توای چې چیلنجز څه دي او مواقف څه پیدا کېدلی شي، دا هم یو مهمه خبره ده ځکه چې ځوانان خو انرژي لري، طاقت لري، توان لري او کاغوی ته لار لیکه برابر نشي نو دا امکانات موجود دي چې هغه دغه سرګرمیانو ته لاس واچوي چې راځي د ځان هم او په مجموعي توګه د ټولنې هم په ضد تمام شي.
سم راځي کوم چې تاسو چې دغه کومه خبره وکړه د یو ډی پی د انتخاباتو په لړ کې چې د ځوانانو کوم رائے دی هغه سیده پرونی ریپورت ما په خلتا سره ذکر کوي او دا ما چې کوم ریپورت وړاندې کو دا وړ مورز مخ ته راغلی. بالکل سم ده، پر دغه به هم خبرې کو. تاسو ویل چې دغه ډیره خطرناکه کېدای شي که واقعي هم دغه ځوانانو ته سمې لارې برابرې نه کړل شي، هغه کدې لږ وضاحت وکړي مننه به وي.
لکه څنګه تاسو دا سوال لکه چې دا زړه خبره ده؟
نه، ما ویل چې د یو ان ډی پی دا کوم راپور ذکر تاسو وکړو دا پرونی ری. بالکل تاسو خبره سمه ده، بالکل. خو ما چې کوم ریپورت وړاندې کړ که تاسو هغه اورېدلی وي نو هغه پرون بل ورځ د شروع په ورځ باندې راغلی و. دا چې کوم ریپورت ما وړاندې کړ نو په هغې کې دغه خبرې شوې دي.
دا دغه تسلسل دی، درې څلور ریپورټونه دي او دغه مختلف برخې دي نو دا یو رنګه دغه تسلسل دی دغه ریپورت او په هغه کې دا خبره شوې ده. او زه دا منم چې چیلنج شته ځوانانو ته او په خصوصیت هغه اوس هم داسې دی چې په حکومتي سطح باندې هغه سنجیدګي چې کوم ده که نه هغه هغومره نشته. ټول عوامل یا اقدامات چې کړي هغه یو سطحي دي، هغه په هغو کې هغه ډپت هغه ډول موجود نه دی. او زیاتره چونکې یو بین المللي کمیونټي چې ده هغه پر دې باندې خپل فکر څرګند کړی دی نو دلته حکومتونه هم همدارنګه کوششونه کوي چې هغه خپل فکر او خپل کنسنس دی هغه رامخته کړي. که ته په ګراوند باندې او په ځمکه باندې وګورې نو داسې ډېر منظم ترتیبات دي هغه نه دي نیول شوی ځوانانو ته.
رزق وایم چې ستاسو دغه خبرې ځوانان دا وخت اوري، هغه ته څه وایي چې دوی په وړاندې څه قسمه چیلنجونه دي دا وخت؟
اول چیلنج خدا دې چې مطلب پاکستان پر یو داسې سیمه باندې پروت دی چې دلته جنګي بدبختیانه دي، تاسو ته معلومه ده کنه، او په دې کې تر ټولو زیات استعمال چې دی کیا یا د لارې کېدلو احتمال موجود دی چې ځوانان بدمنۍ ته لاړ شي او هغه منابع ولټوي په کوم کې چې دوی د ذات هم تاوان او د ټولنې هم. او دویمه خبره دا ده که تاسو روزګار نه پیدا کیږي او داسې د یو ځوان په توګه په دې ټولنه کې خپل ځای نه ویني نو ممکنه ده چې دغه سنتمنت چې دی هغه خلک په کار راولي کوم چې هغه په منفي سرګرمیانو کې بوخت وي، هغه تشدد هم کېدلی شي، هغه د کانفلیکټ نوره وده هم ورکولی شي. او دا هم احتمال موجود دی چې نور بیکارانو ته لکه غلاوې شوې یا سمګلنګ شوې یا هغه چارې شي هغه په سرکاري توګه یا په بین المللي توګه هغه نه منل کېږي نو داسې خواوو ته ځوانان راغب
سي. سمه،
نو دا چیلنجز موجود.
سمه، ها تاسو راځو تایر کلیم چې بک تاسو زما غوړې نو دغه ریپورت تر څو پوري چې ما وکټنو په دې کې ما د هغه پښتنو پیغلو په اړه داسې څه معلومات تر لاسه نه کړل چې هغه په کورونو کې ناشته دي که دا غوي هم لګي خبرې وکړي دا غوي په اړه باندې چې هغه دا وخت لکه مو مسلو سره مخ دي او څومره ګوري چې دغه څومره زیاره دغه یو ځوان قوت
ډیره مننه په دې خبره. بالکل صحیح خبره ده چې د پیغلو په اخلاص خبره نه ده شوې که موږ صرف دونه وګورو چې څونه پیغلې سکول ته ځي نو د هغې نه موږ ته اندازه وشي چې دا به پاتې کومې پیغلې چې دي دا ټولې په کور باندې ناستې دي. په دې ځوان پل کې دي وایي چې دا 64% چې دي دا زموږ سره دا ټول ځوانان دي او هغه کې چې یو بل رپورت مخکې سټیټسټ بیور اف سټیټسټکس د پاکستان هغه ورکړیو او د خیبر پختونخوا خاص خبره کوله چې 24% جنکې چې دی هغه پرایمري سکول ته ځي او مکمل کړی شي پرایمري سکول یا د لسم پورې چې کوم تعلیم دی هغه مکمل کړی شي نو دا باقی چې کومې جنکې زموږ سره تقریبا دا پاتې کیږي د 10% دا او یا 30% نه زیاتې جنکې دا په کورونو باندې ناشې دي نو زموږ دغه پیغلې چې کومې په کورونو باندې پاتې شي د دې لپاره د بل څه تعلیم هم بندوبست نشته ځکه چې زموږ په دې معاشره کې زموږ د پاکستان په کم حالاتو کې نه د هوم سکولینګ څه کانسپټ شته چې هغوی ته په کور کې څه کتابونه ورکړې کېږي وینا به ورته کېږي خو دغه پیغلې چې دي دا د کور د کارونو پورې محدودې پاتې شي او هغوی د قوم په
بالکل خبر کوي.
السلام علیکم اسرا علام محمد صاحب فاروقی اور غزائم لکور مینا.
وعلیکم السلام فاروقی صاحب سب غواړي
ز ویل دا غړم لکه ته کا وګوري قبایل لکو ته خصوصا زب د کور می ذکر وکم در تکنا
ها
پور می کی اتلس کام دی اتلس کام اور غزای دی دی اتلس کامو کې لکه ته کا وګوري پړشینا صدا دی کی خټیک شه تعلیم شره گزارا کوي خود دی کی بډیر کم خلق وی بیا نن قانون تاسو نواز اغا لری پرتی سیمی دی اغو کې کاته وګوره د مو علاقه کې سرد لکه پرایمری سکول نه وو جوړ شوی دی او لکه 100% کې وزدا یا د اوس لکه د تعلیم حکومت چلو شوی دا خو چلو شو او مخکې 100% کې 98% هغه نه وو د تعلیم نشته دی او د دارې سالاري پرتی سیمې دی او د حکومت رې صحیح نه لرله خلک هم نه خو نه پسند کول د کبیرو
تعلیم چارواکو سره رابطہ کړی کنا
قربان مو خور پل ٹکلی حکومت تے دادا ملک قومی کی بیا ملکان دی ملکان تا سکول نہ ورکڑی دی پاغو نہ اجرے بیٹے کو نہ جڑ کڑی دی اگر کہ تعلیم نہ ہو او اس کل ای ڈی پی شو خلق خلق بے وطن شولو بیا ہاغ نہ بعد دا خلق لگ شعور کے راغل تعلیم نہ ہو سکے پر پرائیویٹ سکول نہ لگ لگ چلی گی اور منے کار کوی خدا سے اگر نہیں چلتا او بالکل لگا غلط دا شے نشتا لگا سنگ پر ازلاو کی پزیلو کی باندھی وی تعلیم لگا غلط اوس ہم نشتا پنس برابر دی خصوصا لکتا دا ما لگا سکور ما شو لگا سادا و پلچنا نہ دا شہر سر لری کوم پات لری لکی قبیل دی او کې تعلیم اوس هم نشتا دی اور پات غلی دی
سم مننه ډیر زیاته تاسو راځم راځي فهم سپ تاسو د دوی خبرې واورې چې دغه تل کې د سکولونو نه خلکو بیٹکونه او اجرې جوړې کړې دي دغه سنور نو څه ګوري چې دغه ټولنی هم څه ذمہواری جوړیږي چې دوی راپورته شو دغه ملکانانو ته و چې دلته کې باید زمنګ بچي سبق وي زده کړې و کې څه وای تاسو
خار خدای چې د خلک راپورته شي او هغه د خپل حق وکړي چې دا کم وسیله چې تر دوی پورې رسیدلې ده دا خو ځارې د ملک لپاره نه ده دا بدبختي صرف دا چې د قبایلو سیمو تر حده محدود نه ده په بلوچستان کې هم زیاتره کلي داسې دي چې په هغه کې سکولان هم موجود دي بلډینګونه شته خو یا په هغوی کې ټیچر نه وي یا په هغوی کې چې کوم هغه د سکول عمومي ترتیبات هغه ډول نه نیول کېږي او په خلکو کې شوق شته او خلک دا غواړي چې هغه خپلو بچیانو ته تعلیم ورکړي ان چې نجونو ته تعلیم ورکړي
نو څه وای چې دغه ماشومان سکولون ته نه ځي د سکولون نه پاتې کیږي نو دا به چرته ځي کم خو به ځي بیا
نو خو یو ترتیب دا دی چې کا خصوصیت سره اوس نجونه مو دي خواته نو راغبه شي چې خلک به سکول ته نه لاړ شي نو بیا مدرسو ته لاړ شي او یا بیا چې کوم په دې رپورت کې هم دا ذکر شوی چې زیاتره ځوانان چې دي غالبا ډېر لوی شمېر شولې چې شپږ غویا تقریبا 50% خلک داسې چې هغه د معاشي مشکلاتو له وجې ځکه خپل اډوکیشن ته ادامه نه شي ورکولی نو په کلو کې وسیلې ستنه او خلکو سره دا استطاعت موجود نه دی چې هغه خپل بچیان او په خصوصیت سره په درشایي نظام کې ژوند کوو نو اول سرویس هغه خالک ته کده یو سړی وڅ رسیدي مګه اول وڅ دې هغه خالک باندې تمامي او به چې پاتې شي هغه به جوړ ته نو دا شي دې د بازارونو تلار سی اول د سالمونه اوسي
سمه
دې باوجود چې په خلکو کې دا خواهش موجود ده
سمه
نو دا بدبختیانی موجود دي
ښه طایره کلیم سی به تاسو وختي خبر وکړه چې دغه مر په ګنډ شمیر کې جنکی چې کوم دی هغه په کورونو باندې ناست دي او بهر تعلیمي ادارو ته نځي که تاسو د خپل داسې یو واقعیا تاسو ته یاد وي چې تاسو څومره شمیر کې وای چې لومبه سکول ته روان شو یو بیا څومره تاسو نه خپل ملګری کمی دی او بیا تاسو دغه سی الاس ذکر کول نو تاسو بیا څومره ملګری پاتې وي تیرا کریم صاحب استاسی آواز کی سستون ذرا گتا سے دغه خپل ځنه او خوځیږي نو مننه بوي زماغ درځي تاسو ته زه فکر کوم دوی ټلیفون کې سستون ذرا منګه هڅه کو چې د دوی نمبر بیا ملاو کو زما غږ تاسو ته
هلو
بالکل تاسو خپل خبر وکي ښه بالکل تاسو غږ راځي تاسو
نو جی ٹھیک ده زما وینا دا ده چې کله مونږ هم په سکول کې سبق وی نو ما د کلی په سکول کې سبق ویلې دی او هغه بیا د ښار ته راغلی ما چې کله ما بیا مخکې تعلیم کوو په کالج کې نو او بیا په یونیورسيټو کې نو چونکې زمونږ په کلی کې ملکن باغې کې یونیورسيټي نه وه او د کومه پېښور یونیورسيټي چې دا پاغې کې چې کله مونږ سبق وی نو پاغې کې ما ته د کلی نه بیا لس جنکې به ښکار شوي هغه چې کومې به زما سره په سکول کې وي یا به اته ښکار شوي باقی چې کومې جنکې دي زمونږ سره به په سکول کې هم په نهم کې برانه واده شوي په اتم کې به هغه جنکې واده شوي یا به په سبله وجه باندې تعلیم چې دی نیمګړې پاتې شو هغوی به مخکې را نلې او د فیصد چې دی دا بیا په کالج کې څنګه چې په سکول کې په کلي کې لس سکولونه وي نو په هغه ټول کلی باندې یو کالج وي که چېرې په ګڼ تعداد کې جنکې مخکې راځي کالج ته نو د لسو سکولونو دپاره په کار دا ده چې بیا لس کالجونه وي په کم کې چې دا جنکې مخکې اعلی تعلیم یا مخکې چې دی نو هغه خپلې ډیګریانې مکمل کړي نو دغه زموږ د تعلیمي حساب هم دی چې بیا په هغه کلی باندې په ټوله علاقه باندې یو یونیورسيټي نه وه او بیا ډېر وروسته ملاکن یونیورسيټي چې دا هغه جوړه شوه او هغه هم په هغه ټوله سیمه باندې یو یونیورسيټي ده
راځي په یم صاحب څو ګوري دغه تاوان ته څومره ګوري دا څومره غټ تاوان دی دغه ټولنې لپاره
ډېر غټ تاوان دی او خصوصا مثلا ما ته خو دا معلومه ده چې په بلوچستان کې لکه د زمونږ خورکی چې ذکر وکړه دا سیسته چې مطلب که نظر سکول د پرایمری غدینو پر هغه باندې هایی سکولونه چې دي هغه به درې سوه وي نو هغه چې کوم انفراسټرکچر ضرورت لري که نه هغه هم نشته په خلکو کې هم رجحان هغه ډول نشته او سرکار چې دی د هغه په سطح باندې هم چې کوم مطلب یو علاقه کې د کوم سکولانو ضرورت وي هغه سرکار پر هغه باندې نه دی سنجیده شوی نو چې وسیله نه وي خلک عموما داسې وي چې درې څلور کاله سبق وي تر درو څلورو یا پنځو جماعتونو پورې ووي یعنی تقریبا 50% قریب نجونه خصوصا هغه په اول دوه درې کاله کې له سکولونو څخه ووځي او بیا چې څه پاتې شو که په هغه کې ډېر کم تعداد داسې وي چې هغه مډل ته لاړ شي او تقریبا به نشت برابر وي د کلو نجونه خصوصا چې هغه هایي سکول ته اپروچ کولای شي او بیا لوی زده کړې او لوی زده کړې خو بیا درسره د ډېرو کومو خلکو دا خوشقسمتي دي چې تر هغه ځایه پورې ورسېږي نو دا تاوان دی او دا داسې نه ښکاري لکه چې دا رپورټ خپله مو ویلي دي چې په 2016 کې دا امکان موجود دی چې مطلب موږ ټول خلک په دې رفتار روان غالبا تاسو ذکر وکړي
بالکل صفر شر نه دوا رفتار صدقه روان داخلو شرر بالکل
نو که په دې شر باندې روان نو دا خو امکانات داسې ښکاري چې په راتلونکي نو د دې لپاره په کار ده هم دي که نه چې یو خو دا دي چې رسمي سکولانې لکه دا زمونږ خور چې ذکر وکړه که نه خو دا په دې تېرو حکومتونو کښې هم دا خبره کېده چې نو یو تعلیمي ایمرجنسي مسر وو که هغه په خیبر پښتونخوا کښې وو او کالته په بلوچستان کښې وو او خدا غوی زیات انحصار په رسمي سکولانو باندې ول او رسمي سکولان ته نه کولای شي په دې ترتیب باندې چې دا کم د کلاک پاتې ده کنه کم خلک چې د تعلیم پاتې دي هغه ته د ټول رسمي سکولانو ته راولي په داسې لپاره په کار نه دي چې غیر رسمي سکولانو ته هم باید رجوع شي او اوس خو نور هم ځکه ضروری ده چې په خپل دا رسمی سکولان چې دي د دوی ترتیبات هم دارنګ چې د ځوانانو سره کوم مشکلات دي که هغه دوی په ډېر مشکل سره یا کمپریهند کوي یا هغه په خپل نصاب کې هغوی ځای ورکوي نو په خپله د دې سکولونو او د دې ایجوکیشن سیستم پر ریلیونس او د دې پر تعلق باندې هم ډېر بنیادي سوالونه راپورته
کړي. سمه طاهره کلیم صاحب، تاسو څه وایئ چې ستاسو دغه کمی ملګري چې وي دغه سکول ته لانړې، کالج ته لانړې، یونیورسيټي ته لانړې، نو هغوی څه کوي؟
زغی اولنۍ چې کوم ډېر لومبې چې کوم وجاوه هغه دا وایي چې دا خو ورکړې شوې وي، کویدن شوې وي چې موږ ورته کوم وایو او هغه یې واده شي، نو دا وینا هغه صفه پته لګي چې دا ښځې یا دغه چې کومې پېغلې وي دا به اوس ښځې وي، هغه به پوري نه سنبالوي او هغه به بچي پیدا کوي. د دې د دغه نه علاوه په بل څه کار ماته نه ښکاري.
نو چې دوی دغه کم تاسو چې وایي دغه کم میندو چې تعلیمونه ونه کړل، دوی چې اوس بچي پیدا کیږي، نو په هغه باندې به دوی د بې تعلیمۍ څه اثرات وي کنه؟
ولې نه وایي چې ضرور به وي، ځکه چې وایي د مور غېږه چې دغه اولنۍ درجه ده چې څه یې زده کړه ماشوم کوي، زمونږ په معاشره کې پلار چې دی وایي هغه د بهر دی، هغه ځي هغه بهر ګټې لري، چې هغه راځي کور کې نو هغه توره شپه وي، هغه خپل بچي یا پکټ کې اوده ویني، دغه رنګې ماشوم چې دی ټول ورځ د خپلې مور سره تېروي، په دغه وخت کې د مور چې څونه زده کړې دا ټول دې ماشوم ته ورکوي. که چېرې د مور زده کړه د اووم اتم پورې وي، نو هغه به خپلې ماشوم ته داسې کېږي مونږ وینو چاپېره زمونږ په خپل خاندان کې چې ماشوم د دویم نه درېم ته شي کتاب دونه ګران وي، چې کومې زمونږ ملګري دي، رشته داران دي، چې هغوی د لسمه پورې سبقونه ویلي، هغه په هغه کتاب باندې نه پوهېږي، هغه ماشوم ته زده کړه نه شي کولی، بیا به ورته ټیوشنې ګوري، بیا به کور نه بهر لېږي، نو د دې خو دا اثرات وي. بالکل، چې ماشوم د خپل تعلیمي دایرې سره شوم فیصله کول غواړي چې یا زه ډاکټرۍ طرف ته ځم یا انجینئرۍ ته ځم یا بیا داسې بلې څه شعبې ته ځم چې هغه د دې دواړو نه بدلې وي، نو زمونږ د میندو سره دغې نجونو سره داسې څه ګایډنس داسې څه لارښوون نه وي چې هغه ورته وښيي چې تاسو په دې لاره باندې لاړ شئ نو دا په در نه جوړ شي، یا که په دې لاره باندې یا دا سبجیکټ یا دا مضمون والی نو
وعلیکم السلام سیواب صاحب. زه خو بجی خپل نظر داسې وړاندې کوم چې یاره پیو ټولن کې که پرس کومه ترقی کول غواړو، نو دا ښکاره خبرې دي، دا بار بار مونږ ځکه دوهراوه او دا ډېره زیاته خبره ده. زه د مشال چې کوم دی نو په خصوصي توګه باندې ستاینه به وکړم چې یاره داسې موضوعات راوړي چې هغه زمونږ سره خامخا چې کوم دی نو لکه د هغې یو قسم تعلقي زه به راشم د ایجوکیشن په اړه باندې به خبر وکړم. که مثال په طور زمونږ ټولنه ترقی کوي، نو د زنانه نه بغیر چې کوم دی نو یو ټولنه هم ترقی نشي کولی، او بیا چې کله مثال په طور مونږ لوستې زنانه معاشرې ته ورکو نو ظاهره خبره ده شانتی څنګه چې د خورجانې خبر وکړه، د دې مثال د درسګا ده، دا یو فیکټری ده. مونږ که مثال په تور په یو سسیس کې چې کوم نه په خاص یو سانچه کې یو سیس ورکو، نو د هغه طرف ته چې کوم د هغه بیا وتلی هغه ډېر زیات یو ترانسپیرنسي به پاره کې ډېر زیات یو خچ کوم نه د هغه یو قسم لمونږ له یو سیمبول غونته کې راکې. خو کوس پرس که مثال په تور حکومت به مثال په تور داوی کوي او والدین هغه شانتی انټرسټډ نه چې خپل بچی چې کوم نه مونږ ولېګو، په دې باندې مختلف سازمان الی پلان داده چې کوم نه کار کوي، سپیډو والا په کار کوي، مونږ په جاین چې کوم نه دلته په مختلفو ځایونو کې کارونه کړی دي. دا غي نه دغه رپورټونه راغلی ټیک ا چایلډ ټو سکول یو پروجیکټ وو، هغه کې چې کوم نه ما خپل باندې پارټیسیپیشن کړی دی، لکانو سره به ګرځیدم. دا ټول داسې زونه دي چې دغه غیر دولتي سازمانونه لګي او دی حکومت ته راوړي. خو دا بد مرغه دا چې مثال په تور دا پرایویټ کسان کوي، دا آیا د سرکار ذمہواری نه جوړیږي چې دوی دغه خپل یو قسم له ذمہواری سره تور سي؟ زه به دا وایم چې زمونږ مثال په تور سونم ځوانان دي، مطلب داسې چې کوم نه دا چې کوم غنیم زایلی دي، دا نوی نوی راځوانان چې کوم نه راځي دی، له چې کوم نه مطلب یو فروټفل ماحول مونږ ورکو، په دغه ماحول کې چې کوم دینو دا مونږ ایڈجسٹ کو ظاهره خبره ده زموږ د معاشره بیا چې کوم دینو لوستي زه بدلته خبره منشن کول غواړم د خپل علاقې زما دلته کې چې کوم دینو په خوا کې کالج دی زموږ سره په 2 بجې باندې میټینګ چې کوم دینو خو دلې شوی دی د بد مرغه بډخیل سرخار دی چې دا تم کال لې مونږ په ایم ان ایم پی په ستلیو زما په ډی سی سردار زموږ د جرګې میټینګ اتم جمعه چې کوم کلاس واړې دی د اغوی په سکول کې چې کوم دینو کالج والے چې کوم دینو اغوی کومډیټ کړی دی او کالج دلته منظوري شوی دا هغه سره خپل بلډینګ نشته دی اوس دا دی چې کوم دینو لګیا دی دا غو لپاره نوی کلاسونه چې کوم دینو بی ایس 4 ایئر شروع کیږي دومره غټه مسله ده دا د حکومت تشې داوی دی یو په یو باندې ویلی بلې په بل باندې ویلی نو زما هغه څوک اوري مهرباني دی کوي چې دا کم خبرې دی کوي دله دی عملی شکل ورکړي دا تعلیمي ایمرجنسي ده دا بل څنګه ایمرجنسي ده ډیر زیات مننه کوم ډیر زیات خبرونه ده غواړم
تاسو څنګه ډیر زیات مننه سیم اپ سه خو وختونه اذن کور ځوانانو غږ خبرونه ته غوږی سي رازق فهم صاحب سره او تایرا کریم صاحب سره به پر دې خبرې کوو چې آیا دغه کم ځوانان دي او کر دغه ناسم استعمال چې کم دوی ذکر کو نو که پر زید دي چې دغه یو سم استعمال وشو دغه ځوانانو پیغلی دواړه سکولونو ته تعلیمي ادارو ته ولېګل شي نو د پاکستان څومره ګټه کېدې شي او دا پښتنه به هم کو چې آیا دغه کم مین دی پلرونه دي یا چې کم د پاکستان حکومت ته هغه ولی سنجیده نخ کاری آیا ولی دوی ته دغه ګټه په نظر نه راځي چې دوی د خپل بچی سکولونو ته نه لیږي یاره دوی په تعلیم باندې خرچ نه کوي دغه ملمنو سره او تاسو سره نورې هم خبرې کوو خو دلته کې اوسه نه راو
گلاب گلاب خانان میں پردے مزدور مڑوشی چی گلاب گلاب خانان میں پردے مزدور مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور مڑشی کرے ڈوڑے دے گرما دمنگی او بسڑی شی دا پترنگ پترنگ وختونا دا پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان دشی ولی والے دا سیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی
د مشال د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ ستوردونکو نن پر دې خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو پرمختیاي پروګرام یو ډی پی د شور پر ځ خپل تازه رپورت کوي چې پاکستان د خپل تاریخ په اوږدو کې دا وخت ټولو زیات ځوانان لري رپورت وایي کله دې ځوانانو سره په سمه توګه چلند ونشي نو پاکستان له ډیرو مشکلاتو سره مخ کولی شي پر دغه منګه تر ډیره حدا خبرې وکړلې خو اوس دې ترازو چې د رپورت دا هم وایي که دغه ځوانان په مثبتو کارونو کې مصروف او استعمال کړل شي نو پاکستان ته ډیره ګټه رسول شي همدغه راز رپورت دا هم وایي چې په پاکستان کې شاوخوا هر کال څلويخ لکه ځوانان هغه د کار جوګه کیږي. پر دې خبرې کو موږ سره ملمانه دي له اسلام آباد رازق فهیم صاحب چې د ځوانانو د فعالیتو پرمختګ په نامه د سازمان مشر دی. همداراز له پېښور د پښتنو پیغلو په استازیتوب طاهره کلیم صاحب. رازق فهیم صاحب لومبه تاسو ته درځم چې آیا د پاکستان حکومت او دغه زر دغه هیواد چې کوم میندې پلرونه دي هغه پر دې نه دي خبر چې دغه بچو په تعلیم باندې توجه ورکړي او دغه راز دغه کوم ځوانان چې دغه هیواد تاوان سبب جوړیږي دا په ګټه باندې راولي څه وایي تاسو؟
زه خو دا وایم چې دا یو پوره په انګریزي کې ورته یو ایکو سیستم په کار دی که نه. په دې کې د حکومتونو هم خپل رول وي، د غیر حکومتي سازمانونو هم خپل رول وي، او د پلورونو او د کمیونټي څه دی که نه، دا هم یو رول کېدلی شي. چې هغه یو ایکو سیستم ساتي نو ځوانان کولی شي چې خپلې لارې په خپله وسنجوي او ځان ترې پیدا کړي. دا هم موږ وینو چې مطلب کم خلک تعلیم ته ځي، هم ضروري نه ده چې هغه د تعلیم په ذریعه باندې یو ډېر ښه روزګار ځانته پیدا کړي. نو اول خدای هم په کار دی چې د دوی د مصروفیتونو باید چې متنوع لارې وړل کول شي، صرف په ایجوکیشن او په سرکاري ملازمتونو یا پر ملازمتونو اډانه نه شي وای، بلکې دارنګه لارې او ضروري نه ده چې صرف هغه لاره داسې وي چې هغه ماته یو معاشي ګټه راوړي. یعنی ځوانان خدای هم کولی شي چې د ټولنې په رغښت کې او دا په تعمیر کې خپل رول ولري. دا اوس موږ وینو په دې پښتون تحفظ مومنت کې د ځوانانو اواز تر ټولو جوت هم دی او تر ټولو زورور هم دی. نو دا هم ځوانان دي که
هغه
حکومتونه غوښته، مګر د خلکو ځان ته خپله لار پیدا کړه. او
رازق وایم صاحب تاسو څه وایئ چې دغه غورځنګ څنګه تاسو ویلې چې دې کې زیاتره داسې ځوانان هم دي چې هغه تعلیم یافته دي، هغوی زده کړې کړي دي، نو څه ګوري چې دوی د اواز څومره زورور دی د هغه ځوانانو چې هغوی زده کړې نه دي کړي. دوی سوشل میډیا هم کاروي، دوی چې کومه د حکومت هم خپل غږ رسوي، دوی خپل آئینی حقوق هم پیژني. څه وایي تاسو چې تعلیم څومره اهمیت لري، ارزښت لري؟
نو تعلیم خو به شکه چې ارزښت لري، خدای چې په دې نوی ژوند کې کب وزن تخپل د ژوند یو مقصد ولري که نه. نو دا ما لیدلې چې ډېر تعلیم یافته خلک دي، هغه هم ډېر کنفیوز دي، او داسې خلک لیدلې دي چې هغه ډېر کم تعلیم لري مګر په هغو کې هغه د ژوند چې کم څرک کړي هغه زیات پکې څرګند دي. خو لکه ما چې ورته وویل چې ضروري نه ده چې مطلب په دې شیانو باندې صرف انحصار پاتې شي. که ته سرکار، حکومتونه یا معاشره او هغه ته لار نه ورکړي، نو ځوانان کولی شي چې په خپل هم لاس پیدا شي. دا یو ډېر لوی سیاسي غورځنګ دی چې دوی یو ځان ته خپله بهیر وټاکل، او په دې کې مشرتوب چې دی هغه له ځوانانو سره دی. نو دا په خپله دا ښیي چې ځوانان ګوکې شاوخوا دارنګ دي چې دوی منفیت ته متوجه کی، مگر هغه وزن ته د امن لار ټاکلې ده، هغه وزن ته د لارې ټاکلې ده چې موږ د آئین لارې ټاکلې. نو دا زما په خیال چې دې مشرتوب په کار دی چې په هغه کې علمي او فکري تنوع موجود وي. نو هغه ځوانان چې هغه تعلیم یافته دي هغه رول پکې لري، خو هغه ځوانان چې هغه په تعلیمي سوی باندې کم پاتې شوي دي مګر د هغه باوجود هغه له حالاتو تیر شوي دي، هغه په خپل زور ول شوي دي، خو هغه هم خپل غږ راوړی او په دې بهیر کې شامل
کړی. طاهره کلیم صاحب که همدغې ته راشو د پښتون ژغورنې غورځنګ ذکر وکړو، رازق فهیم صاحب څه وایي چې ولې د ځوانان مخې ته راغلي دي، دوی څنګه دغه سولې زلار خپل کړی د پداسې حالاتو کې لکه څنګه رازق فهیم صاحب وختي ویل چې د جنگ حالات ته د جنگ سیمه ده، په هغه کې ځوانان دغه لار خپلې، او بیا دې کې د پیغلو رول ته څنګه ګوري په دغه غورځنګ کې؟ زه فکر کوم چې دوی سیګنالو کې ډېره زیاته ستونزه ده. تاسو که دغه خپل زیر لږ وخوځېږئ بښنه غواړم. طاهره کلیم صاحب نو مننه به وي. زما غږ درې تاسو ته جی تاسو خپل خبر او کی را کلیم صاحب تاسو خپل خبر او کی. زه فکر کوم چې د ټلیفون کې ډیره زیاته ستونزه ده. زما غږ درې تاسو ته زه فکر کوم چې څه ستونزه را دی په ټلیفون کې. رازق فهیم صاحب کداغه پښتنه تاسو جواب کې مننه بوي.
زما په خیال دا خو ډېر لوی بدلون دی په خصوصیت سره په پښتنه ټولنه کې.
نه پښتنه پښتنه زما دا چې تاسو وختي ویل چې دا د جنگ ماحول دی دغلته د جنگ حالت دی. په دغه کې دغه رنګ سولهیز لاجون سولهیز پاڅون مخې ته راتلل دې ته څنګه ګوري چې دې تر شا څه عوامل دي ستاسو په خیال باندې او د پیغو رول ته پکې باید څنګه ګوري؟
د پیغو د رول په حواله خو زه دا وایم چې دا ډېر لوی بدلون دی او دا په خپل په دې تحریک کې یو نوی توانایي راولي. البته داسې مطلب ستاسو د پښتنو په حواله باندې زما خیال دانه چې پښتنو تجربې ډېرې وکړي، یعنی په دې تیر اویا کاله کې یو تر هغه له مخه هم چې کوم تحریکونه پاتې شوي دي که نه، نو کله هر رنګ تجربه ده زموږ په سیمه باندې که هغه د تر شدې خواته وي که هغه خواته وي پښتانه ځوانان د هغه شوم هم سوله او هغه تجربه یې ولیدلې هم او په دې پوه شو چې د سروایول او د بقا لارې کومې دي. او د دنیا تحریکونه هم د تاسو د تعلیم ذکر وکړو دا کوم خلکو چې دا مشرتوب په غاړه اخیستی دی هغه د دنیا له تحریکونو څخه هم خبر دي چې کوم تحریکونه ته ورسېږي چې هغه له کامیابۍ سره مخامخ شي. بیا په پاکستان کې موږ ولیدل چې دا رنګه ځوانانو لکه بلوس هغه لاړ د تشدد وخواته او هغه ملیچنسي ته لاړ، نو هغو تاوانونه راړل ته هم او خلکو ته هم. نو زما په خیال زموږ وخت د تجربې داسې دي. او بیا په دې سیمه کې دا د خدای خدمتګار د عدم تشدد چې کوم تاریخ پاته شوی دی هغه خپله هغه هم خپله ریشه لري او د ځوانانو پر شعور او کلاشعور دواړو باندې یو ډېره مهمه اغیزه لري. نو له په دې بنیاد باندې زما په خیال ده د دوی اوښتون او د دوی د لاره چې ده که نه هغه دوی ډېره سنجولې ده.
سمه اوریدونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستئ. موږ هڅه کوو چې طاهر کلیم صاحب سره هم دوباره اړیکه ټینګه کړو، خو موږ سره یو اوریدونکی دی حبیب مسافر له سعودي عربه. حبیب مسافر ورو راستړی مشه یو څه به ویل غواړي.
مومن صاحب په ټوله پښتنه مینه درته هرکلی کوم او درته دغه ډاډ درکوم چې د ټولو نه غټ رول د مشال ریډیو په دغه ځوانانو خپرونه کې ده چې ځوانان وخت تر وخته تر خپلو ستونزو هم خبرې یو بل او د نړۍ تر هر کونجه ورسوله. تا ته بیا په دواړو لاسو سلام.
ډیره زیاته مننه ستاسو د مینې نه
قربان دي سم راځي فهم خو د نږدې پیژنم د ناستې خاصتې نه او زه حبیب مسافر یم فهم صاحب. پښتنې مې دوه دي
خوشاله شوم.
قربان دي سم په غږ اورېدو دي خوشاله شوم او وخت په ویښ دی وینم په خپل هڅو کې کامیاب اوسی. ممن صاحب دلته که زه وګورم د ټولو نه مخکې زموږ ځوانان دلته دهشتګردۍ ته لاړه یا که لاړ نه په زور بوتلل شو یا د نشو طرف ته لاړه نشیان شو، آیا دغه د دغه حکومت ذمهواري وه؟ دغه حکومت د دې په ستونزو کې لاس وانخیسته؟ دومه پوښتنه مې دا ده چې کله دغه ځوانان خپلې غوښتنې کوي د یو ریاست نه دی حکومت نه که هغه په هر وطن کې، هغو غوښتنې ته څومره توجه پکار ده؟ او که چېرته ونه غوښتل شوې د هغو غوښتنې پوره نه شولې نو دغه وطن خو مخکې هم چې دغه ځوانان دغسې په غلطو لارو لاړه که چېرته غوښتنې ونه منل شي نو خدای مکه دا خو د جنګ ډګر ګرځي بیخي به داسې شي چې ځوانان به خپلې هغه د لاسه ورکړي ارمانونه او وطن به وطن سرور شي. قربان
مننه ډېره زیاته مننه. رازق فهیم صاحب که دغه ځواب کې مننه به وي.
زما په خیال کې د غورځنګ خپل یو نیچر وي که نه تحریکونه چې راپورته کېږي کې او هغه په عمومي توګه باندې په دا ابتدایي مرحلو کې په انګریزي کې ورته فلیود ډېر فلیود وي که نه هغه داسې فکس نه وي. د غوښتنو ذکر به وکړو، ډېرې غوښتنې داسې دي چې هغه په منل شوې توګه یا نه منل شوې توګه داسې معلومېږي چې او خلکو ته د هغه ریسپانس ملاویږي لګیا دی. او زه خو دا وایم چې په خپلو په دې کې په کار دی چې یو تنوع راشي که نه. نن پنځه خبرې دي، په کار دی چې را سبا دا پنځلس خبرې وي. او دا ټول مشکلات چې په دې رپورټونو کې هم ذکر شوي دي او هغه ارمانونه چې موږ ځوانان او د پښتانه په مجموعي توګه په خپلو زړونو کې ایښي دي هغه هم باید چې په دې غورځنګونو کې خپل ځای پیدا کړي.
سمه.
نو زه خو دا وایم چې حکومتونه په کار دی چې توجه وکړي، خو په خپله دا تحریک چې دی که په دې کې دا دوامتوب دا ضروری ده او دا هلی او ارمانونه سره پاسېدلې دي دا په کار نه دي چمړي
خا راځک پېم چې دې تر ازو چې څنګه وختي هم منګه دغه پښتنه وکړه ساسن چې دغه خپل د څومره ګڼ شمیر کې دا وخت په پاکستان کې ځوانان دی او څنګه دغه ریپورت کې راغلی چې پاکستان دا وخت تر ټولو زیات ځوانان لري د خپل تاریخ په اوږدو کې نو آیا پاکستان کولی شي چې دغه څنګه تاسو ذکر وکړو د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ځوانان داسې نور ځوانان هغه په خپله ګټه باندې وکاري دغه خپل ملک لپاره څه وایي تاسو چې د دې لپاره آیا پاکستان تیار دی او که نه
خیال دی چې که تیار نه دی هم ځوانان یې پکار دی چې ودې ته آماده کړي ما تاسو ته وویلی چې په ځینو ځینو ځایونو باندې داسې معلومېږي چې حکومت څه ریسپانس ښوولی دی مثلا دا چې په دې ټولو سیمو کې په خیبر پښتونخوا کې هم او دا اوس نږدې په سیند کې او تر دې له مخه په پنجاب کې یوت ډیولپمنټ یوت پالیسیانې راغلې د ځوانانو دپاره ډېرې کمپریهنسیو پالیسیانې خپلې کړل شولې په بلوچستان کې هم دا تاریخ چلېدلی دی تر یو ځایه پورې درخت ته رسېدلی دی خو هغه د سیستم برخه دا ډول نه دی کېدلی نو داسې بیا ډېر حکومتي منصوبې مجرمه چې هغه ځوانانو ته د استفادې دپاره د ځوانانو د استفادې دپاره پرانیستل شوي دي خو بیا هم هغه چې کوم څرنګه یو پولیټیکل ویل ودې ته په کار دی چې هغه هغه رنګه نه لیدل کېږي نو زه خدای وایم چې بیا تعلیمي نظام دی او که زموږ انتظامي او شهري نظام دی په هغه کې دننه نوي ګنجایشونه او نوي پالیسي فریمورک باید چې متعارف شي چې دا کوم خلک له دې سیستم څخه بهر دي او دا سیاست سیستم ایون په دې رپورټونو کې هم دا غیر ذکر هغه ډول نه موجود لکه تاسو چې معلومه ده کنه چې هغه زیات انکلوسیو سي او دا هغوی چې کوم مشکلات دي هغه رامخته سي او هغوی ته لارې لیکي وټاکل شي په دې رفتار سي په کوم رفتار باندې په پاکستان کې دا اربنایزیشن نه کنه زیاته ډیپندنسي موږ زیاده سي او ځوان هغه وخت د خپل ژوند بنیادی سہولتونه په کار راوستل سي چې هغه شاري ژوند خپل کړي او دا چې زموږ پښتانه او په پاکستان کې زیاتره ځوانان چې هغه
کلیوالو سي ژوند
کوي بالکل نو تر کله پورې هم دا سہولیات او اسانتیاوې رسول ضروری دي چې هغه سي په یو مجموعه توګه باندې دا ځوانانو د پرمختګ لارې چې هغه انکلوسیو پاتې شي
اردن کو تایرا کلیم سبا یو ری بیا موږ سره د ټلیفون په کرخه راغلی دا تایرا کلیم سبا که تاسو زمنګه غغوري نو وخت اهم مډیر کم دینو زما پښتون استاس نه دغه د چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر اهم مود دغه ریپورت وړاندې کولو پر وخت یو ڈی پی چې دغه کم ریپورت په اسلام آباد کې د شروع پر ورځ وړاندې کیدنو په هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلو چې باید په هر کچه باندې ځوانان په فیصله سازی کې شامل کړل شي څنګه ګوري دغه خبرې ته څنګه ګوري
په دې وخت کې د یو ماحول جوړ دی هغه هم د الیکشن وخت هم دی او خلک خبرې هم ډېرې کوي خو زموږ غوښتنه هم دا ده چې په څونه هم پولیټیکل پارټیانې چې دي د دې په خپل مینیفیسټو کې هم دې وخت کې په خپل منشورونو کې دا وایي چې دې ښکاره کړي چې دې ځوانانو په فیصله سازۍ کې شامل یې هم او ځوانانو کې خصوصي تور باندې چې کومې زموږ جنډې دي یا پیل دي دا یې شامل یې دا وی د پاره د دې سره څه نه عمل دي څه مخکلار څه دی وسره چې هغه دی او خي او ډیر ښکارې او خي چې بیا روسه کله دې ته اقتدار ملاو شي نو دا پوښتنه دي کړي چې کولی شو مونږه چې تاسو زمونږ د پاره دا خبره کړي وا تاسو د ځوان کول لپاره دا خبره کړي وا او چرته دا هغه پالیسی یا چرته دا هغه عمل چې په کوم طریقه باندې په کوم لار باندې تاسو مونږ په فیصله سازي کې دا شاملولو خبره کړي وا هغه چې د تعلیم په لار باندې دا هغه د انټرایمنت د روزګار په لار باندې دا هغه د سیاسي شعور په لار باندې دا چې دیمونږ سره کوم واده وکړي دیمونږ خپل زمونږ د پاره چې کوم پلان دی کوم لای عمل دی د فیوچر د پاره زمونږ د مخکې لارې د پاره دې مونږ ښکار کړی شي
سما تایرا کلیم صاحب استاس غږ به دا وخت د قبایلی سیمو چې کوم پیغلی د غوی باوري څو تبل غواړي چې غوی څه رول لوبول شي د خپل ټولنې د خپل ملک په پرمختګ کې دا وخت
د بتولو کوم زنانا ته مخزې چې د قبایلی سیمو دی هغه دا وخت ما आवाज اوري هغه ته یو دا خاص کوم چې تاسو یې پښتنه دیو کې چې د دې په خوا کې کم یو سکول دی کم کالج دی چې کومې ته دې خپلې پیر لي خپلې ماشومانې لیدل شي چې هغه په تعلیمونه وکړي او خاص کر صرف خپل پیر لو باندې نه په خپل ځوانانو باندې هم تا اوس هم څه نه دي تلې چې دې دا تعلیم وکړي دې ته دا شعور ځکه چې دا سکول یو داسې درسګاه ده د دې مدرسې نه دې ته دا تعلیم ورکړي چې د ووټ سیم یې چې د دوی
څونه فیصد آبادی دا دوی په ملک کې څنګه کردار ادا کوي دا تعلیم بل هیڅ چیرې نه ورکړل کیږي. نو دوی ډېر خپل ماشومان لږ وخت لا سکول ته لیږي، دا دونه ډېر دا نوي لږ خواري دي ورسره وکړي چې دوی د دې قابل شي چې سبا دا یو ښه مور یو ښه خور او یو ښه لور جوړېدی شي او مخکې خپل ځوانان چې دي هغه نور هم مخکې را روان چې کوم کلي هغه مخکې را وړي شي.
راجک فهیم صاحب، د یو ډی پی چې دغه کم راپور دی نو په دې کې دا هم ویل شوی چې تر ټولو زیات ښه ژوند چې کوم دی دا وخت په اسلام آباد کې دی او تر ټولو خراب ژوند هغه په قبایلي سیمو کې دی. نو دغلته کې چې کوم د دوی په خبره باندې دغه خراب ژوند کې ځوانان ژوند کوي، ځوانان موجود دي، هغوی ته به څه پیغام ورکول غواړي چې هغوی څرنګه کولی شي چې دغه ژوند په خپله ګټه باندې وکاري او دغه خپل ژوند ښه کړي، هغوی ته به څه ویل غواړي؟
ځان ته باید خپل ټول پیدا کړو او که د بل په تاله باندې ځان تلو نو هغه کم باور چې په ځان باندې په کار دی هغه کلم نشي راتللی. خپل جوهر دی وپېژندو، خپل صلاحیت وپېژندو، خپل لاره درته معلومی او بیا به خلق
ځوانان هم وي چې هغوی سکولونو ته، کالجونو ته، یونیورسټو ته نه تللي، هغوی ته څه ویل غواړي؟
نو زه خو هم چې په هغوی کې هم صلاحیت موجود دی، ضروري خو نه ده چې دا فرق خو قدرت چې دی هغه خو تقسیم داسې نه دی کړی چې په سکول کې دی، نو او هغې ته هم لارې ډېرې شوې دي که نه. ما خو لیدلې دي چې مطلب من په خپل ژوند باندې زیات باعتماد ما خدا هم لیدلې دي زموږ په سیمو کې ډېر کاروبارونه داسې دي که نه چې هغه که ته په خپل ځان باندې دا اعتماد پیدا کړي نو ته کولی شې چې د ځان دپاره هم که هغه د کاروبار او د روزګار په لحاظ باندې وي که هغه په معاشره کې د یو کنټریبیوشن په حواله باندې وي نو هر سړی کولی شي. توان هم شته، وخت هم شته، صرف دا دی چې په خپل ځان کې د آمادګۍ راوستل ضروري دي.
شمه ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو مېلمنونه او تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته او خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکو. یو جهان مننه ستاسو نه.
ډېر تشکر، ډېر
مننه.
خو وختونه تاسو دوه تور دن کو نن موږ پر دې خبرې کولې د ځوانانو په غږ خبرونه کې چې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ډی پی د شروع پر ورځ خپل تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان د خپل تاریخ په اوږدو کې دا وخت ټولو زیات ځوانان لري. موږ پر دې خبرې وکړې چې دغه ځوانانو پر وړاندې څه چیلنجونه دي او دوی ته څومره مواقع دي او دغه راز دې سره په تړلو نورو موضوعاتو هم موږ د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې وکړې. موږ سره مېلمانه وو له اسلام آباد رازق فهیم چې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشري کوي، همدغه راز له پېښوره د پښتنو پیغلو په استازیتوب طاهر کلیم د دې دوه سره موږ خبرې وکړې. او دغه ستاسو هم مننه چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته او زموږ پروګرام واورېدو. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ خپرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سره لم مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامن.
زندگی